دغه سیالی به د اکتوبر په 1 منټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالی ترسره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې د مڅور لس نړیواله سیالی کړي دي چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال له دې عمله له افغان لوبډلې ډېر هیلې لري چې سیالی په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې چې هغه هم په 2015 زیګدیس کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخت ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالۍ ول ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي راډیو څلروش ساته.
په ایران کې ورش پړس کلن زده کوونکې چې د ادعا پر اساس د حجاب د نه مراتولو له کبله له پولیسو سره په شخړه اوښتې وه، پرون په درېیمه ورځ هم د کوما په حالت کې وه. ویل کېږي چې د هغې د کوما علت مغزي خونریزي ده. په ټولنیزو رسنیو کې د دې جلۍ قضیه د بلې ایرانۍ پیغلې مهسا امینی قضیې ته ورته بلل شوې چې یو کال وړاندې د پولیسو تر شکنجې وروسته په روغتون کې مړه شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د آزاد اروپا آزادی رادیو فردا څنګه وایي چې 14 کلنه ارمیتا ګراوند د سر په کوپړی او مغزو کې د خوندریزی لکبل لا هم په کوما حالت کې ده. دا خبره د ایران د فجر روختون یوې سرچینې چې هم د ارمیتا هم په کې بستر ده د چهار شمې پرس فردا رادیو ته کړې ده. دا چې د شونځي د دغه زده کوونکي په سر کې د خوندریزی علت څه دی، په دې اړه لا هم کره معلومات نه دی ورکول سوي. پیښه د تلې میزان میاشتې پر 9 هغه وخت وسوه چې د ارمیتا ګراوند په ګډون درې نجونې چې اجباري حجاب نه درلود د ایران د میترو په یوه تمځای کې له پولیسو سره مخامخې سوې. هغو نجونو چې ارمیتا یې روغتون ته رسولې ویلي چې یوه پولیس تر لفظي شخړې وروسته ارمیتا پر مځکه ویشتلې چې ورسره هغه بې هوښه سوې ده. د ټولنیزو رسنیو په انځورونو کې که څه هم له پولیسو سره د شخړې د مهال کومه صحنه نه تر سترګو کېږي، خو یوازې هغه صحنه ښکاري چې څو نجونو ارمیتا ګراوند له لاسه او پښو نیولې او د مترو نه بهر راباسي. د فجر د روغتون سرچینې زیاته کړې چې د روغتون په لومړي پوړ کې چې ارمیتا بستر ده ګڼ امنیتي ځواکونه لیدل کېږي او هیڅ همکس ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د ایران د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو د ګشت ارشاد پولیس تورن کړي چې د شونځي دغه زده کوونکي پر سر وهلې او شکنجه کړې ده، خو د ایران چارواکي وایي چې له دغې نجلۍ سره هیڅ ډول فزیکي چلند نه دی سوی. د ایران رسمي خبري اجانس ایرنا لیکلي ارمیتا ګراوند د ټیټ فشار له کبله زوف کړی او سر یې د میټرو پر وسپنه لګېدلی. په همدې حال کې د ایران د بشري حقونو ځینو فعالانو د ارمیتا ګراوند د وهلو پیښه د مهسا امینی له قضیې سره ورته بللې ده. مهسا امینی څه باندې کال مخکې په بشپړ ډول د حجاب نه مراعاتولو له کبله د پولیسو لخوا زنداني او شکنجه سوه چې وروسته یې روغتون کې ساه ورکړه. د مهسا امینی پیښې په ټول ایران کې د دولت خلاف پراخ اعتراضونه وپارول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوډونکو سلامونه مې ومني.
څه ګټه د خپلې او خځې ګټه نه پیسې خپل په لاس کې اصلا نه واکور کې نه اختیار سي. هغه خځه لار سي د خپل پزره باندې یا کالی ځان ته انتخاب کې، یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پردن یا توشک د شان انتخاب کې، دا اصلا اجازه نه لګي.
دا یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې یو شمېر هغه میرمنې چې خپله دنده او معاش نه لري د کورنۍ نارینه د ورځني ژوند د لګښت واک نه ورکوي. هغه نارینه چې میرمنو ته د هغو په زړه په کور کې د لګښت حق نه ورکوي د دې کار لپاره څه دلیل لري؟
خوځې رئیسټلو کور ازان تشاره ګنیزان په یو پیغوري ګنیسي خپل پردای ماته په غوره کې سالا ز تر مخ ته خوځه ما په شاته بازار ته روانه کړې ده، ځکه دا حضور او رسم ریواج مونږ اکثره دا رقم ته د دواجنه.
امدا موضوع چیرو ملچم وکړي. قدرمنه اوریدونکو، د یو شمیر افغان میرمنو په خبره دوی ته لکه څنګه چې اړینه ده په کور کې واک نه ورکول کیږي، د بیلګې په توګه په خپل زړه د کور وسایل نشي اخیستلی، ان تر دې چې دوی ته کالی هم د کورنۍ نارینه اخلي، بیا که خوښ وي یا نه وي هماغه باغوندي. دا ښځې وایي چې دوی د ژوند په ټولو سختیو او ستونزو کې د کورنۍ نارینه وو ته اوږه ورکړي، خو اوس چې بې دندې شوي دي خپله ګټه نه لري، ټول لګښت نارینه برابروي. همدا علت دی چې دوی ته په خپل زړه د مصرف واک هم نه ورکوي. د کابل یوه اوسیدونکې چې د 5 ماشومانو مور ده وایي دا تل غواړي چې کور ته د اړتیا وړ توکي لکه فرش، ظرف او داسې نور واخلي، خو دا چې دا خپله کار نه کوي، د کور عاید یوازې میړه پیدا کوي، دې ته هم دا اختیار نه ورکوي چې په خپل زړه لګښت وکړي.
څه ګټه یې د خپله یا ښځې ګټه نه وي، پیسې خپل په لاس کې، نو ښځې ته اصلا نه واک ورکوي نه اختیار سي. هغه ښځه لاړ سي د خپل په زړه باندې یا کالي ځان ته انتخاب کړي، یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا د پرده یا توشک دا شیان انتخاب کړي، دا اصلا اجازه نه لري. بس هماغه سړی به ورته راوړي له بازار که خیر راوړه که خرابې راوړه، ښځه به په کور کې تحملوي، ځکه د خپله ګټه نه ده، پیسې د خامن دي. دلته د افغانستان ښځې ډېرې مظلومې دي، خو نه هر څه به تحملوي.
په کورنیو مسایلو کې د کور میرمنې بې صلاحیته کول تر ډیره بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لیدل کیږي. د خوست ولایت له اوسیدونکي اکبر خان څخه مو پوښتلی چې د دوی په سیمه کې میرمنې په خپل زړه بازار ته د تګ او لګښت کولو څومره واک لري.
خوست کې دا رقم جواز استي خپل ښځه کور نه وځي، کور نه وځي خو نارینه من وسره داسې نه کیږي چې ښځه دې یوازې کور نه وځي، ځکه دا کوم داسې رواج داسې کور نه ښځه یوازې نه وځي، اکثره داسې وځي یو نیم کور کې سرپرست ونه لري یا ماشومان وي کور کې سرپرست نه وي، نو هغه وځي. او زموږ طرف ته دا رقم داسې مونږ و ښځه بیا یو خار ته په خپله خوښه یو شی خوري خو نارینه وسره یې یادمنه.
بیا څومره مثلا ورته وایي چې دغه شی دا رقم واخله، دا ټوټه دا رنګ واخله، توشکه داسې واخله، پرده داسې واخله، څومره خپل نظر ور باندې منی؟
نه هغه سي ښځو کوم شی سي په کار وي په کور کې، هغه خپله دوی ته د ښځو کار کې بیا کار نه لري، سو کوم شی دوی اخري هغه مونږ صرف دومره ورسره ځو سي ښار ته ورسره لاړو، کومه سودا سي دې په کار هغه سودا واخلي، نور دا بیا مونږ کار نه ورسره لرو، سي تا څه په کار دي څه نسه اخري او څه نه اخري، صرف دوی لپاره ورسره ځو سي ښار ته، یو نارینه ورسره یې سي راوړي او بیرته یې بوځي.
آیا داسې نارینه خو دې لیدلی چې ښځو ته اختیار نه ورکوي، ټول شی په خپل زړه ورته راوړي، وایي که دې خواښ که دې خواښ نه یې همدا واخله؟
وستا دا رقم ستا بعضې زوی کې دا رقم ستاسې یو څیز ورته راوړي، نو هغه کور کې ښځې خواښ نه یي، بیرته بیا نه ورته بدلوي، په زور ورته یې سي همدا دې بس ته زه یو وارې لاړم یا درې وارې نه ځم درته، نو ستا دغه رقم نارینه ستا مارېدلی دي خپله.
ولې نارینه داسې کوي مثلا په میرمنو باندې خپل نظر په زوره باندې مني؟ هغه که د دې شخصي وسایلو اخیستل وي یا د کور د وسایلو رانیول وي کنه، ولې خپل نظر په زور په میرمنې باندې مني چې همدا دین و که د خوښېږي که د نه خوښېږي؟
ځان داسې بد ورته برېښي، ځان بد احساس کوي چې زه وارې ښځې ته یو شی درې وارې راوړم، یو شی څلور وارې راوړم، خوښ یې خوښې نه وي. یو وجه خو یې دا وي چې دوی ځان ټیټ نه راولي خپلې کورنۍ ته، یو شی ورته راوړي چې بازار یې خوښ وي او په خوښ نه وي، دوی کوټې مسر وي. اکثره په کلو کې دا رقم ده چې ښځې راایستل له کوره ځان ته شرم ګڼي، ځان ته یو پیغورې ګڼي، سي خپل پردی ماته پیغوره کوي چې الله زه تر مخته او ښځه ما پسې شاته بازار ته روانه کړې ده، ځکه د کلتور او رسم رواج مونږ اکثره دا رقم ته ده. د واجې نه
دا رقم رسم رواج ښه ده چې دوی په دې باندې شرمېږي، د ښځه ولې ما سره بازار ته لاړه سي، زه خپل هر شی چې ورته راوړم راوړم، باید دا کار ښه ده که بد؟
نه زما په نظر دا کار خو غلط ده، ځکه چې د ښځې ذوق د نارینه ذوق ډېر فرق سره لري، نو باید هر څوک خپله خوښه یو ښار ته بوځي، که یو ښځې نه پرېږدي نو باید نارینه خو سره لاړ سي، دا ځان ته شرم او پیغور ونه ګڼي چې ما ښځه ښار ته بوتلم.
او که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړه، د میرمنو هغه غوښتنې په نظر کې ونه نیول سي، په زوره یو څه پې ومنل سي، که د کور باره کې که په خپله باره کې، دا به څومره بده نتیجه ولري؟
دا خو مونږ تاسو ټول ګورو، ټول پاته نتیجه ده کوم بعد واقف چې د ښځو حقوقو باره کې نن سبا روان دي، ټول دغه لاملونه دي، نور کوم کورنۍ تاوتریخوالی سي رامنځته کېږي، ټول همدا لاملونه دي که نه، همدا یې نتیجه ده. دا حل نه شي، دا ټول چېرته حل کېږي سره؟
په دې مسایلو چې په کور کې د میړه او ښځې ترمنځ جنګ، دا به په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
کوم کورنۍ تربیه سي دغه د مور او پلار ناول سکول مکتب سي دغه د مور او پلار مکتب دوی تار څه کوي مور او پلار وي نو سي هغه خو ته ونه خې نو یو ته انده تاسو په کیسه انده به څه کم دی اول کور مکتب دی او مکتب حیثیت لري سي کور دی خنه نو انده ځوان دي ټول خراب نه
افغان لیکوال او د خځو د حقوقو فعال اوګي امیل وایي چې په یو شمیر افغان کورنیو کې خځې بې واکه کول د ځینو نارینه وو لپاره یو ډول بې ځای غیرت ښکاري. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو.
خوښن په افغاني ټولنه کې خو د تاوتریخوالی دغه ضدیت د پخوا راهیسې البته یو کم فیصدي که داسې مدني خلک وي او داسې پرېږدي چې دوی هم حق لري کور په چارو کې د کور په تزئین کې د کور په اخیستلو کې کوم سامان چې اخلي څرقه یې کېږدي حق ورته ورکوي او هغه چې بیا خپله درآمد ونه لري هغه په کورنۍ کې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي به ورسره وي اصلا وخت نه ورکوي غواړي چې دا خپل هغه راج وچلوي خپل هغه زور ورباندې وچلوي تاثیر لاندې راوړي یو څه حیبت ایجاد کړي نو زیاتره دا داسې شوي دي ما په سترګو لیدلی دی چې هغوی حتی د دې یوه ډېره په کورنۍ چې ډېر اقتصاد اوچت زموږ خپلوان کې یو نو خبره په دې کې ده چې هغوی کې یوه ناوې یو چې په خپل زړه کړی و دا نور شیان خو پرېږده تا یو غواړه کړه په خپل زړه یعنې ته باور وکړه چې ژمی و هغه یې سره له دې چې هغه پوهنتون یې لوستی و اما دوی په کور کې نیولې و ځکه دوی لږ زره امکانات په تجارت او پیسې درلودې دا یې په یو پښه باندې په ساعتونو ساعتونو په واوره کې ودرولې و دې ما ته کیسه وکړه زه بیخي حیران پاتې شوم چې دا څنګه په دې اثر دا څه رقم حالات واقعا دغه رقم کړنې دا رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کې یعنې دغه ناوړه دودونه چې هېڅ اصلا نه په اسلام کې دی او نه انسانیت کې دی افغاني میرمنو باندې اعمال کېږي خصوصا دوی چې نوې واده کېږي نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دې باندې هغه خپل لغه وچلوي تاثیرات ولري اوس هم دغه کورنۍ شته دي داسې یو معلومه ده چې ګورې راوستې ده بس یو څو ورځې وایم خو باید دا د تحصیل لاندې راوړو نو بدبختانه چې دغه ټولنه کې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري شته دي او اوس چې طالبان راغلي دي چې نارینه خو هسې په ښځو باندې ډېر ظلم زور کې چلول چې زه نارینه یم او داسې واسې بیرون مسې و دا مه کوئ هغه مه کوئ اوس چې دوی دا کار یې کړی دی د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخیستی دی او نور هم دوی باندې یو چند تاغونکی څو چنده دوی هم ورسره یوځي دغه
اغلی امیل یو میرمن څومره غواړي چې په خپل زړه باندې مثلا کور ته فرش او ظرف برابر کړي خو د نارینه ول خو دا واک نه ورکول کېږي دغلته په میرمنې باندې څومره بد تاثیر کوي او دا د خپل کور جوړولو ته د خپل کور منظمولو ته څومره لیواله وي مګر څوک د حق نه ورکوي
زه چې یو میرمنه یم زما زړه غواړي چې په خپل زړه باندې هر څه وخت مغه رقم جوړ کړم د زیات احتیاط تاثیر کوي هغه هر څوک حق لري طبیعتا دا د انسانانو هغه د دوی په سرش کې د دوی په قاموس کې دا شته دی چې دوی څه وخت او په خپل زړه یې کېږي په خپل زړه یې وزړه یې او پاش په خپل زړه هغه کېږي یعنې زړه یې غواړي کله چې څوک بیا ورسره داسې یو برخورد کوي چې تمسخر باندې نیسي هغه باندې بې اندازه تاثیر کوي د هغه احساساتو چېرچې اداره کوي هغه احساسات یې وژني شخصیت وژني ورته چې یعنې زه په دې کور کې اوسېږم زحمت وباسم کار کوم ستړی ستومانه لالان ده احترام د دوی کوم اما زه د دې حق نه لرم چې په خپل زړه خپل اطاق کې یو څه کارونه خپل هغه ذوق باندې ترسره کړم یا په هغه د میلمه په کوټه کې یا په نورو داسې یو څو تغیرات راوړم او هغه زما په خوښۍ وختا سخته
غوښتنه مو له داسې نارینه وو نه څه ده چې دوی په خپل کور کې میرمنو ته ارزښت قایل سي او دا حق ورکړي چې دوی حداقل د کور چارې په خپل زړه تنظیم کړي
مېرمنې هغه وخت په کور کې کولای شي چې خپل زړه یو کار ترسره کړي چې هغه اقتصادي لحاظ هغه په خپل کښو په خپلو مټو باندې ولاړه وي. هغه وخت ښځه کولای شي چې خپل استقلال واخلي چې هغه په مالي لحاظ بسیعنې ته رسېدلې وي په خپل زړه باندې. بیا هغه وخت ډېر کم دوی کولای شي چې کامیاب شي چې دوی باندې خپل هغه غوښتنې اعمال کاندي. نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیریو کې خپل نظر ورکړي، خپل وړاندیزونه ولري، هغه خپل غږ ولري، خپل هغه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي، ترسره شي، یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي. دا ژوند یو چانس دی، دا به څومره ښایسته شي چې کله د ټیک وایس کې تفاهم وي او احترام متقابل وجود ولري. اولادونه ښه تربیه کېږي ځکه هغوی دوی ته ګوري، که د دوی شخړې ګوري هغوی هم په راتلونکي کې له جوی چې ډېر خشان او قدایي دې ټولنې ته تقیم کېږي. نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات مهم دی چې یو بل ته سړی ارزښت ورکړي.
بله، او میرمنې باید دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي، وایخلي، رای وړي.
واقعا یا ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري. همدا ښځې دي چې کور ودانوي، همدا ښځې دي چې د کور په ښایست کې، په نظافت کې، په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي. څه باید وخت ورکړي، خپل نظر باید چې یو بل سره شریک کړي، دا به ډېر ښه.
ډېره زیاته مننه. ژوند دې سلامته اوسي.
د کابل پوهنتون محصله لیما بیا وایي چې په ځینو کورنیو کې له هماغه پایل څخه چې جلۍ نړۍ ته راځي، له هغې څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کېږي. له لیمې سره مو هم مرکه کړې، هغه په پایل کې وایي:
په افغانستان کې که چېرې وګورو، له کلونو راهیسې دغسې یو دود یا هم عنعنه شتون لري چې په هېڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي. که هغه د سون په اړه ده، کله چې یوه نجلۍ ته کېږي، حتی د دې په پیدایښت کې لا خلک هغومره نیوکې کوي چې ولې نجلۍ پیدا سو، ولې هلک نه ده. بیا کله چې دا پیدا کېږي، هغه ستونزې چې دا ګالي وروسته چې کله راغټېږي، د دې د تعلیم په برخه کې، د دې سرنوشت خاصه نور خلک دي، د دې په د ژوند کولو حتی پرېکړې نور خلک کوي چې باید له چا سره واده وکړي، چا ته ورکړي. نو دغه حقونه له پخوا نه په افغانستان کې له ښځینه طبقې نه اخیستل شوي دي. ښځو ته د جامو په برخه کې هم حق نه ورکول کېږي. اکثریت خلک دې هېڅ دا نه خوښوي چې د دوی ښځې دې لاړې شي په بازار کې مارکیټونو ته، دوی دې په خپله خوښه باندې جامې واخلي. دوی هغه خلک چې ویني، یا هم هغه نجونې چې راځي په بازارونو کې کړي خوښي، هغوی ته وایي ډېرې سپین سترګې کورنۍ دي، ډېرې سپین سترګې نجونې دي چې دوی راځي په خپله خوښه باندې ځانو ته جامې اخلي. دوی ښه راګڼي چې د دوی په خوښه باندې همیش باید یوه ښځینه سون وکړي، که هغه په هر برخه کې اوسي، د جامو په لحاظ اوسي، د رفتارمات په برخه کې اوسي، د کار کولو په برخه کې اوسېږي. دوی همیش غواړي چې ښځینه د دوی تر تسلط لاندې اوسېږي. اکثریت نارینه مونږ کتلي دي چې دوی خپلې ښځې له کوره حتی د بیرون نه تګ اجازه نه ورکوي. ولې بهر کې کومه نجلۍ چې وګوري چې هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده، دوی په کور کې بیا خپلو ښځو ته، اکثریت نارینه مالی لیدلي دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې مونږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې، په کومه سلیقه چې دوی ګرځېږي، کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي، اصلا تاسې د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لرئ، یا هم تاسې کې دغه وړتیا نشته چې هغسې جامې واغوندئ. بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم دا زغملی سي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي. ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت نجونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نورو نجونو اغوستې دي، ښځې اغوستې دي، چې مونږ انتخاب وکړو، یا هم ورته ووایي بیا بېرته مونږ ته وایي چې ولې تاسې د دغسې بې شرمه جامو غوښتنه له مونږ راکوئ چې تاسې باید واغوندئ. په داسې حال کې چې هماغه جامې چې دوی بیرون واړسي، پردې ښځې ویني، په هماغه سټایلو جامه کې خوښوي.
بله، او یوه موضوع دا ده چې اوس اکثره مېرمنې وظیفه نه لري، نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنه اخیستل شوی. البته د یو شمېر ښځو په وینا، مثلا دوی نشي کولی په خپل زړه پرده کور ته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا، دا هر څه به نارینه راوړي، که ښه که خراب دوی بې مني په کور کې استفاده کوي په خپل خزو ته څکول پکار دي چې ا کوم څه چې دوی غواړي یا د ځان لپاره یا د کور لپاره سړي کور وسایل وي چې دی هدف ته ورسیږي چې هغه واخیستلی سي.
موږ باید شرایط ته برابر کار وکړو. په اوسنیو شرایطو کې موږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی. د خلکو کته کېږي وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته، نه هم د نارینهو لپاره په اسانۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بېکاره دي، ښځینه خو بیخي مطلقا بېکاره دي. هغه کوم څه چې موږ انتخابوو د یوې ښځینه په توګه باندې له نارینه سره مرسته کوو، باید موږ د اوسنیو شرایطو برابر د خپل اقتصاد مطابق خوښ کړو. هسې نه چې د موږ د کور د نارینهو درآمد ډېر کمې، ولې زه ځم په یو مارکیټ کې چې هغه پر دې په دېر سره پنځه دېر سره په دې بیه ورکوي، او زه شله اوسم یا هم موږ شله اوسو په نارینه او په ښځینه، ته به هرو مرو همدا پردې ماته اخلې د کور لپاره. دا چې له هغې نه چې د موږ د کور اقتصاد خرابېږي، ولې هغه ته نه انتخابوو چې هم اقتصادي واوسېږي او هم ښایسته واوسېږي؟ تنه ښایست په دې کې به نه وي چې موږ لاس په یو قیمتي سیز باندې لاس کېږو چې ښکلا ورکړي. ډېر ساده شیان دي چې په کور کې د کور په زینت کې ښکلا ورکوي. موږ باید د اقتصاد مطابق که ښځینه دي که نارینه دي، دا باید د خپل اقتصاد مطابق پرېکړې وکړي او انتخابونه وکړي.
او ښځو ته چې اصلا د انتخاب حق نه ورکول کېږي، دا له رواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي؟ سره له دې چې دا پوهېږي چې په کور کې نارینه د دې توان لري چې یو څه د دې په زړه واخلي، مګر نه یې ورته اخلي، وایي دا د ما نه خوښېږي نو تم دا مه اخله. له رواني اړخ نه دلته په ښځو څومره بد اثر کوي؟
بالکل، ډېری کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. خاصتا لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته بېپوتلم، پلار به مې چې ماته بوټان اخیستل، ماته به چې جامې اخیستې، کوم څه به چې ما ده ته ویل چې هغه ماته واخله، که به هغه ډېر بېکاره شی و زه په دې پوهېدم. اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شی و ما انتخابو، ولې له هغه نه پورته شی ماته پلار اخیسته، خو هماغه بېکاره شی ماته ښه ښکارېده په کوچنیوالي کې. ما به هغه انتخابو، ولې دوی به ماته نه اخیسته؟ تر نن ورځې پورې یوه عقده داسې د انسان په سړی کې پیدا کېږي او پاتې کېږي. هم زه اوس هم خپلې مور ته کله کله وایم، وایي مورې، هغه شی چې ما انتخابول هغه ارزانه و، تاسې کوم بوتان چې مونږ ته اخیستله، هغه چې ما انتخاب کړي و دوه جوړه پرېکېدل، ولې تاسې مونږ ته هغه نه اخیستله؟ تر اوسه پورې وایم د ما په زړه کې د هغه عقده پاتې ده چې ماته به د پهمغه وخت کې نه ما هغه شی چې مونږ انتخابول اخیستي به دې ول. اوس کله چې د ما کوچنۍ خور مونږ بازار ته بیایو، زه هر وخت مور ته مې وایم چې پرېږده چې تا له خپله انتخاب کړي. موږ چې په کوچنیوالي کې دغه حق تاسې له مونږ نه اخیستی و، اوس یې له دې نه واخله، ځکه چې کوم څه که ښه دی که خراب دی چې هغه یې خوښوي چې وایې اخلي. هغه نه چې د دې په زړه کې یوه عقده پاتې شي چې موږ به دغه نه کاله چې زه کوچنۍ والم هغه څه ما انتخاب کړي، ولې دوی را توان اخیستل؟
آیا دا مسایل د دې ارزښت لري هغه که د کور وسایل وي که جامې وي، چې یو څوک د یو چا زړه مات کړي او په خوښه یې ورته وانخلي، څه به ښیي چې هغه څه چې هغه د کور مېرمن، هغه د کور خور، هغه د کور ښځه غواړي اماسي ورته واخیستل سي؟
دا یو ډول حق ده، یا هم په شخصي ژوند کې مداخله ده چې موږ ته یو چا په شخصي ژوند کې ور مداخله کړو چې ته باید دغه رنګ یا هم دغه جامې واخلې، یا دغه لوی تي دغه کالي لوی واخله، یا هم دغه لنډ تي اوږده ما واخله دغه لنډې واخله. موږ هر څوک باید دا حق له انسان وانخلي چې ته څه اخلي باید ته په خپل خواته باندې انتخاب کړې، نه دی بل چا پر ځاو باندې. خپلې ښځې، خپلې لورانې، خپلې خویندې چې بازار ته بیایي، باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغه څه عمل وکوي. تر ټولو لومړی خبره ده چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته چې اړتیا لري، دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وي بازار ته چې هغلته څه پرانیستي، نو دوی باید دغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي.
ډېره زیاته مننه لیمې جانې، تاسو باندې سلامته اوسئ.
هیله کوم کولې ښه وخت ته.
د اسلام دین هم ښځو ته د حق ورکړی چې دوی په خپل زړه له شریعت سره برابر ژوند وکړي. تاثیر لیوال چې د ښځو د اسلامي حقونو په برخه کې څیړنې کړي، وایي چې په یو شمېر سیمو کې نارینه د ښځو په شرعي حقونو باندې هم سترګې پټوي.
قرآن کې د ښځو حقوق راغلي دي، همدغه شان دي الله جل جلاله ښځو ته دغه حقوق ورکړي دي. دا چې زمونږ هغه افغاني ټولنه هغه دود دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولی ده، دلته د قرآن نه سرغړونه کوي، همدې حدیثو نه سرغړونه کوي، حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي هغو باندې دوی یخیږي او نه مني. د خپلې جامو په اخیستلو کې اختیار نه ورکوي، په ځینو نور د کورونو په کارونو کې دوی ته خوښ اختیار نه ورکوي. د دوی یوازینی مطلب دا وي چې نزول د ښځې خبره ومنم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بو خپل بوګیانو ته خپل لورګانو ته دوی ته زیاته مینه ورکوله، په هر شي کې به مشوره وسره کوله، نه داسې چې دوی سره مشوره نه کوله. هغه چې زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرآن کې نازل شوی ده، د هغه صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې زمونږ پیغمبر دوی ته دا حقوق ورکړي دي، زمونږ پیغمبر له دوی سره به مشوره کوله که موږ د هغه خلاف کار کوو.
درمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دې دیونی خبرونه تر بیا خې چاري. اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د تقاعد په حق باندې خبرې کوو. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، لغه را په دی خوا هغه کسان چې د تقاعد مستحق دي او د دوی حق دی نه ورکول کیږي. موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو پوه سبحان الله مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې په خپل د تقاعد په اړه خبر راته وکړي چې تقاعد یعنی څه؟
تقاعد یو د هغه اساسي حقوقو له جملې نه راځي، د مامورینو چې دوی د ماموریت نه وروسته کومه دوره د خدمت نه چې ده لاغنه ورسته لاغنه د ټول عمر لپاره مستفیده کیږي، او که دوی چیرته له دې دنیا ځي د دوی ورثه هم له دې مستحق کیږي. دا مسله د کار حق پورې اړه لري چې د اساسي قانون کې د یو حق تر عنوان لاندې راغلی ده، په 43 ماده د اساسي قانون 1202 کال. نو دا هغه حق ده چې یو څوک د دولتي اداراتو کې کار کړی اوسي، دولتي ادارې چې د درې ګونې قواوې اوسي، ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مستقله کمیسیونونه یا نور، یا هغه کوم جوړښت چې د 1202 کال اساسي قانون چوکاټ کې د دولت پورې مربوط دی، هغه شرکتونه چې 50% نه ډېر سهم د دولت وسی، که څوک عمر 15 نه پورته کیږي او یا هم 30 کالونه د خدمت دوره زیاتیږي، او یا هم د ضرورت پر بنسټ باندې خپل شخص غواړي چې ځان تقاعد ته سوق کړي، یا معلولیت معیوب شي، یا یو ستونزه ورته پیدا شي، نو په دې حالت کې هغه بیا خاص فرمول لري چې په کوم اندازه باندې امتیاز چې اخلي، البته کوم معاش چې اخلي له همغه معاش نه یوه اندازه وضع کیږي، او بیا د همغه پر بنسټ باندې بیرته به فرمول داسې ده چې په خپله سړی که تر څو ژوندی اوسي هغه مامور هغه له همغه حق نه مستفیده کیږي، که چېرته مړ کیږي بیا د هغه ورسې لپاره ای هم د یو میکانیزم په نظر کې نیولای دا چې دغه خزه که چېرته خزه اوسي دغه میړه یې مثلا او 13 کلن نه ټیټ اولادونه یې که چېرته لورې میړه نه یې کړی دورې تر څو چې ژوندی اوسي، داسې یو فرمول ده، نو هغه نه مستفیده کیږي. دا یو حق ده چې له ډېر پخوا زموږ په قوانینو کې ځای لري، او مامورین په همدې تمه چې دوی به د راتلونکي عمر لپاره تقاعد اخلي په دولت کې کار کوي. البته یادونه ورته چې دا په خصوصي نهادونو کې نشته، دي شرکتونه یا غیر دولتي موسسات چې دي انجوګانې، په دوه کې دا سیستم نشته ده، ولی متقاعد حق د دولت پورې مربوطه ده او دا یو منل شوی حق ده.
د تاسو خبرونه موږ دا معنا واخیستله چې کله یو شخص ته تقاعد ورکول کیږي، یعنی دا د حکومتونو احسان نه دی چې په دوی باندې کوي، هغه د یو شخص د کلونو کلونو د کار ثمره ده چې خپل معاش نه یو څه پیسې ګرځي، بلاخره چې کله دی کار نشي کولی یا کورنۍ ضرورت لري بیا دا پیسې ورکول کیږي. همداسې یو څه دي کنه؟
پرته له شکه اصلي مالکین چې دي خلک دي، حکومتونه د خلکو نمائندگی کوي او همدغه خلک دي چې اجتماعي قراردادونه چې همدغه قوانین دي که اساسي قانون ده او که نور قوانین دي همدغه پر بنسټ باندې د دې لپاره چې نظم رامنځته شي حکومتونه رامنځته کړي دي او دا باید دوی نمائندګي وکړي. نو هو دا حق ده چې د دوی له معاشاتو وضع کېږي او بیرته همغه خپل امتیاز یو څه یو اندازې پورې که بیرته د حکومت له خوا هغه ملي بودیجې نه البته د حکومت بودیجه هم نه بلکې بیرته د بیت المال نه یا د ملي بودیجې نه ورته ورکول کېږي او دا د حکومتونو مکلفیت ده چې په هر حالت کې باید خپلو وګړو ته کسانو ته چې دوی د سازداري کوي د دې حق نه برخورداره کوي.
بله اوس که د تقاعد په ارزښت باندې خبرې وکړو هغو کسانو ته چې غودوی یو څه سپینګیري سوي دي مېرمنې یو څه سپینسري سوي دي یا دا ده چې په یو شمېر کورنیو کې د کورنۍ غړي مړه شوي دي ماشومانې پاتې دي کونډې پاتې دي په ارزښت به خبرې وکړو دغه تقاعد د دغو کورنیو لپاره څومره ارزښت لري؟
تقاعد خو ډېره مهمه مسله ده ځکه چې د عامو خلکو لپاره اوسطه توګه یعنی همدغه هیله څلوېښت کاله شاوخوا خدمت کوي هغه په داسې مملکت لکه د افغانستان چې په اقتصادي لحاظ باندې له سختو بحرانونو سره مخامخي نو دا یوه هیله ده د دې هغه شخص ته چې خدمت یې کړی او هغه مستحق ده دی د هغې کورنۍ ته او که چېرته یې مثلا خپله ژوندی نه اوسي نو د هغه کونډه یې مثلا لورګانې یا اولادونه یې په ټوله کې اهمیت یې ډېر زیات ده. یعنی امرار د معیشت یوازینۍ لاره همدغه ده چې پر بنسټ یې خلک خپل ژوند مخته بیایي نو ډېر زیات نه یوازې په اقتصادي لحاظ د ارزښت نه برخورداره ده بلکې په رواني لحاظ باندې یو نوه تضمین ده کورنۍ لپاره یا د هغه شخص لپاره ځکه یو کس څلوېښت پنځه څلوېښت کاله خدمت کوي هغه کومه انرژي چې لري هغه ټول خلکو ته د خدمت لپاره له هغې استفاده کوي او کله چې عمر آخر ته رسیږي انرژي ختمیږي خو بیا ناهیلي کېږي دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي خپل وقتیا تر آخر د عمر یو انسان ته په کار ده. نو په دې اساس د ما په اند حتی د عادي حالت نه که معاش ورنکړل شي ممکن هغه به انرژي ولري یا بلې خواته به کار وکړي یا مامور اما که د تقاعد مرحلې ته رسیږي نو بیا په دې مقطع زمانی کې د تقاعد نه ورکول یو مهمه مسله ده او ارزش یې ډېر زیات ده په ټوله کې د عدالت په تامینېدو کې د اقتصاد په وده کې ټولنیزو ستونزو په حل کېدو کې په ټوله کې ډېر زیات ارزښت لري.
بله مصباح صاحب کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل نو له هماغه را په دې خوا د خلکو تقاعد هم نه دی ورکول سوی. په تېره بیا هغه پخواني نظامي کسان جنرالان سرتیري چې دوی په جګړو کې مړه سوي دي په دې هکله موږ غوښتل د تاسو خبرې هم ولرو.
او په خوشنۍ سره باید وایو چې د جمهوریت له نسکورېدو سره د ټولو بحرانونو تر څنګ یو هغه څه چې قرباني شوله هغه د موږ مامورین دي لکه مامور هغه طایفه ده چې دوی په ډېر اخلاص باندې خدمت کړی وطن ته. خو په خوشنۍ سره باید وویل شي چې طالبان خو د حکومت کولو باندې توان چې ورته لازمه ده نه یې لري او د دې له وجهې نه دوی پاتې راغلل دې مسله کې چې تقاعد دغه کوم حقوق چې دي دا ورته د دې تر څنګ دا هم د یادولو وړ ده چې متقاعدین په ټوله کې په دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې آسیب پذیره قشر ده ځکه چې د دولت له خوا نه هم خاصه توجه نه کېږي. دغه کم اداره چې د مالي وزارت چوکاټ کې ده د خزینې تقاعد دا داسې قوي اداره نه ده ځکه دوی داسې حس کوي چې ګویا دا په حکومت باندې تاوان خلک دي دا په داسې حال کې ده چې دا یې حق ده او له دې نه په تاریخ کې سره له دې چې د اقتصادي لحاظ نا ورته خاص توجه نه شوی سیاسي استفاده هم ترې شوی دي مثلا تیر ولسمشر اشرف غنی د تقاعد قانون چې کوم هغه د تقنینی فرمان فطرت کې د سي تعدیل کې چې عمر راټیټ کړه مثلا اصلي عمر د تقاعد 55 او هغه تر 48 یا 55 کلو پورې ورساوه. په دې واسطه باندې د مونږ ډېر قوي نظامیان تقاعد کړل او هغه په دغه 2019 کلونو کې وشو. نو یعنی دا شی سیاسی استفاده ولا ترنه چې ویکړه په همدغه اساس کله چې نظام جمهوریت ختم شو هغه کسانو چې باید کال په کال دا حق مستفید شي ولا کله چې مراجعه وکړه تر اوسه پورې ستونزو سره مخامخ دي. یعنی بودیجه چې ملي بودیجه جوړیږي هغه کې دې مسلې ته خاصه توجه نشته ده. سره له دې چې تظاهرات وکړل ډېر غږونه پورته کړل اما خاص توجه ورته پخوا هم نه وه شوې. اوس خو بیا بیخي حکومتداري کې خود موږ هېڅ هم نشته. حکومتداري د طالبانو وخت کې په عوایدو کې ډېر تکړه دي. ټکس او مالیې او د پیسو د ټولولو لپاره دوی ډېر ښه تکړه دي اما بیرته بیا چې دغسې حق لکه تقاعد حق په هغه معینه وخت کې یا کم اندازه چې قانون ورته په نظر کې نیولې په دې کې به دوی پاتې راغلي دي او خاصه توجه ورته نه کوي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي په کلونو یو څوک چې تقاعد کړی پیسې نه ورکول کېږي بیا که نظام بدلېږي یا همدغه حکومت ژمنه کوي چې تقاعد ورکول کېږي په قانوني لحاظ مثلا دغه دوه کاله چې دوی له تقاعد څخه پاتې دي د دغو مستحق خو بیا کېږي چې بیرته دا ورته اجرا سي ورکول سي؟
پرته له شکه ګوري دا سیاسي مسایل نه دي. دا یو مدني او اساسي حق ده باید مستفید شي. موږ یوه ستونزه را پیدا کړله نن سبا چې اوسنۍ حاکمه ډله چې ځانته اسلامي امارت وایي دوی تر ټولو ستره ستونزه همدا ده چې اساسي قانون نشته. د عادي قوانینو برخلیک مبهمه ده. هغه قانون چې د دوی په ګټه باندې اوسي هغه ډېر ښه پلی کوي او که چېرته په ګټه نه اوسي نو هغه بیا اصلا په نظر کې نه نیسي. دې لړۍ هغه اجرایوي ضمانتونه چې مثلا که وګړي له اساسي حقوقو محرومیږي لکه اندغه د تقاعد حق ورته اجرایوي ضمانت شتون نه لري. یعنې که یو څوک مراجعه کوي قانون ته دلته دا مسله دوی ګونګه پرېښي ده. یعنې دغه د قوانینو برخلیک چې باید مشخص کړي وي چې کوم قانون د تطبیق وړ ده په کومو شرایطو یا کوم تعدیل پکې راوستي وه هغه څه په خواشنۍ سره نشته ده. یعنې دلته یو ګونګ حالت سره مخامخ یو له دغې ګونګ حالت نه د مامورینو د متقاعدینو د په ضرر باندې ترې استفاده کېږي. کسان چې خدمت یې کړی ده اوس هغه څه چې بیرته باید ورکړل شي له هغه نه مستفیده کېږي په خواشنۍ سره.
په دې وروستیو کې چې اکثره کسان له کار څخه منع سوي دي نو اقتصادي ستونزې په افغانستان کې زیاتې سوي. تاسو څه فکر کوئ دغه چې کسان چې تقاعد کړی دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د شهیدانو کونډو ته یتیمانو ته نه ورکول کېږي دا څومره یو لوی علت د اوسني اقتصادي بحران په زیاتېدلو کې ده؟
ګوره هغه اصلي بحران منشأ سرچشمه له اندغه زندانیسي مونږ چې کله وایو یا دا نړیوال چې وایي ټول غږ پورته کوي چې افغانستان د یو شدید اقتصادي بحران سره لاس و ګریوان ده او وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. عمده علت دا ده چې دغه په تېر نظام کې حدود د څه کم یو میلیون مامورین مونږ درلودل خو هغوی دا سیستم داسې جوړ شوی و چې د معاش تر څنګه یې سوپر سکیل او شل رقمه نور وایت یو لاری ورته پیدا کړی وی ځکه نړیوالې مرستې وي بودیجه هم ښه بودیجه او مناسبه بودیجه وه. او دلته خو دا سیستم داسې و چې کورنۍ په سطحه باندې که یو کس تقاعد شوی و یو بل نفر به مامور و کار یې کوه. اوس چې دغه تنقیصات راغلل دغه معاشات یودم راټیټ شوله بیرته دا حقوق نه ورکول دغه پخپله د اقتصاد د بحران یو په جیګوالي کې ډېر ستر تاثیر لري ځکه عمده حصه د افغانانو چې مامورین وله دوی له دغه اقتصادي لحاظ نه دغسې بد حالت کې دي. نن سبا خو اکثرا راپورونه وایي چې 90% فقر یا 90% فقر ملګرو ملتونو راپورونه وایي. نو د دغه فقر هغه کوم محاسبې ته چې ورشي یو عمده عامل یې همدغه کېږي چې دوی ته هغه کوم حقوق چې دي نه ورکول کېږي. نو کله چې پیسه ورنه کړل شي خو طبعا اقتصاد په خرابوالي کې تاثیر کوي.
بله مصبا صاحب، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده په دې موضوع کې خپل غږ نه پورته کوي چې په افغانستان کې نورو مشکلاتو سره له نورو حقونو سره چې خلکو څخه اخیستل کېږي یو هم د تقاعد حق دی. څه فکر کوي ولې آیا دوی خبر نه دي؟ دوی ته دا موضوع ډېر عادي ښکارېږي که دوی یو ډول بې پروایي ښیي دغو کسانو په هکله چې همدغه تقاعد ته ضرورت لري؟
نړیواله ټولنه په ډېرو مواردو کې د هغه څه چې دوی ګټې پکې نه اوسي اصلا توجه نه کوي. نړیواله ټولنه فقط هغه اولویت چې د افغانانو عامه ګټې پې نغښتې اوسي هغه نشته. هغه ته هېڅ توجه نه کوي، په هغه باندې هېڅ فکر نه کوي. نو تقاعد حق خو واقعا یو ډېره مهمه مسله ده ولې توجه نه کوي. یعنې طالبان را تک سره د نړیوالو یو څو شعار دي چې دغه د ښځو د ونډې هغه هم بیرته هغه کم فشارونه چې باید راوړل شي نشته، د ښځو د کار همه شموله حکومت او تروریزم مبارزې او شیان په دې مانا چې دوی سیاسي اراده نه لري. دا هغه هیوادونه دي چې د دوی لپاره افغانستان دغه جغرافیا او دغه خلک د دوی د اهدافو د رسېدو لپاره یو وسیله دي. نیابتي جګړې په منطقه کې د خپل د قدرت ازمایښت او دې تر څنګ داسې خراب اهداف درلودل او اوس یې هم لري. نو په همدې اساس باندې له نړیوالې ټولنې نه تمه هم نه کېږي، ځکه چې په عمل کې دوی نه دي کړي. هغه کم استقلالیت چې ملګرو ملتونه باید ولري، دغه ساز یو سازمان په توګه یا نور جوړښتونه چې رامنځته شوي دي په ټوله کې، یا کم ادارې چې دي چې هغوی باید واقعا د افغانانو د حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي او مرستې وکړي په مستقیمه توګه. دا څه نشته، په خواشینۍ سره باید وویل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی مکلفیت یو د مکلفیتونو نه هم دا ده چې باید په دې موردو کې غږونه پورته کړي، بحث وکړي، فشار راوړي. مثلا د امریکې متحده ایالات په دې موردو کې ډېر مثبت نقش لوبولی شي چې که دوی فشار راوړي، دوی غږ وکړي په طالبانو شته حاکمې ډلې باندې چې دې موارد ته توجه وکړي. ولې په خواشینۍ سره چې د دوی د اروپایانو او د ټولو اکثریتو موارد فقط د شعار بڼه لري، او اصلي هدف چې خلکو عامو وګړو ته ګټې دي چې که هغه د ښځو د کار موضوع وسي، که د تقاعد د حق مسله وسي، که د تعلیم وسي، که د هر مورد وسي، نه د دوی په اجنډا کې ده دا موضوع په اصلي چې هغه سیاسي اراده پرې استواره وسي، او نه هم ورته خاصه برنامه لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې هغه کسان چې تقاعد یې کړی یا د شهیدانو کورنۍ او هغه کسان چې مړه شوي دي کورنۍ تقاعد ته ضرورت لري، دوی تر بل هر چا زیات مستحق دي. دوی ته باید حقوق ورکول سي، او دوی یو ډول هیله یې همدا تقاعد وه. همدا اوس که موږ تاسو خبرې اوري، تاسو دو کسانو ته څه ډاډ لري چې یو وخت به بالاخره دا نظام بدل سي، د دوی حق به ورکول سي، یا همدغه نظام به د دوی په حق باندې نور سترګې پټېنې کي، څه ډاډ دوی ته لري مصباح صاحب؟
ښه، ډاډ خو دوی ته دا ده چې دا د دوی حق ده. ګوره، دا د حق یو تعریف دا ده چې حق به تل ثابته اوسي. اول خو شته نظام هم د دې ادعا کولی نه شي چې دا حق یې نشته. ده د دوی حق ده، دوی خدمت کړی ده، په هر حالت کې به له دې نه مستفیده اوسي. د حق نه د اساسي حقوقو نه، که هغه د مزد حق اوسي، د کار حق اوسي، د هر حق اوسي، نه شته حاکمه ډله او نه هم تیر نظام، که په راتلونکي کې یو انتخابي نظام هر شی چې راځي، د دې حق نه لري چې دا حق له منځه بوسي، ځکه دا یو ثابته موضوع ده. دا د دو حق ده، او لازمه ده چې یو اصل به په حقوقو کې داده چې حق غوښتل کېږي، ورکول کېږي نه. معمولا په عمل کې رسېده کنه تیوري دا وایي چې حق دا نهادونه چې رامنځته کېږي د حکومت په ټوله کې، دوی به دا حق ورکوي، خو په عمل کې به داسې نه ده. نو دوی ته لازمه ده چې خپل فشارونه، هغه مدني فشارونه چې لازمه دي، هغه ریزافکي خپل غږونه پورته کړي، تر څو پورې چارواکي دوی ته اړ کړي چې دا حقوق ورته په معینه وخت کې وروسپاري، او حکومت هم په حقوقي لحاظ باندې دا مکلفیت ده چې دا کار باید وکړي، خصوصا هغه مشخصه اداره د خزینې تقاعد شده، او هم په اخلاقي لحاظ، هم په اسلامي لحاظ. یعنی واقعا دا خلک د ترحم وړ دي، په دو باندې باید زړه سوی وشي. دا ډېر محرومه طبقه ده، او دوی بل هیڅ چاره نه لري، او د موږ غوښتنه، ډېره جدي غوښتنه د چارواکو نه هم دا ده چې دې مسئلې ته جدي پاملرنه وکړي، په هغه رقم باندې چې دوی له یو کراچیوان نه، دوی له یو دوکاندار نه، په همدغو سختو شرایطو کې په ډېره کلکه او په ډېره مطلقه توګه مالیه راټولوي، په هغه مغه رقم سره دي، په هغه تناسب باندې دي بیرته د وګړو حقوقو ته، خصوصا د تقاعد حق ته توجه وکړي، ځکه دوی بیچاره دي. دوی عمر د خپل خدمت کې تیر کړی ده، دوی زاړه شوي دي، زړښت ته ور روان دي، دوی بل هیڅ لار نه لري، خصوصا هغه چې بیا کونډې ترې پاتې دي، هغه چې یتیمان لري، هغه چې معلوله دي، معیوبه دي، او بله هیڅ هیله نه لري، بله هیڅ چاره نه لري. نو په دو باندې واقعا زړه خوږی پکار ده، هم له حقوقی ده از یعنی په دین او په دنیا دی دوی واړه باندې د کشرته دا حق نه ورکوي ورته ستونزه خدا دش دا حق دوی ته نه ورکول کیږي دا اوس د غیر سر ستونزه سره مخامخ دي کلونه شول چې د دې حق نه دوی محروم دي نو لازمه ده شته حاکم نظام ته که دوی غواړي چې د ولس سره هغه کوم واټن چې د هغه لري کی د ولس په زړونو کې ځای پیدا کی د مشروعیت لپاره زمینه مساعده کی نو ولس همدغه ده همدغه بېوزله ولس ده چې دوی دغسې حقوقو ته اړتیا لري نو لازمه ده چې دا کارونه ته دوی اولویت ورکړي او پرته له دې چې رسنیو کې پرې باندې بحثونه وشي یا د نړیوالو لخوا نه یعنې پخپله دوی ته هم لازمه ده چې یعنی که دوی دغه ادعا کوي چې عمري عدالت نو عمري عدالت خو بل څه نه ده خو دا ده چې حق حقدار ته وسپارل شي او مهمه مسله دا ده چې په مساوي توګه دا حقوق ورکړل شي نو دا خو به ډېره نازواني بېعدالتي وشي چې دوی د خپل د تاریخ پورې مربوطه یا کوم دغه سیاسي جوړښت چې ده دوی ته ښه صحیح امتیازات ورکړي او بېرته هغو کسانو ته چې په کلونو کلونو حق نه یې محرومیي او بیا هغه ته خاصه توجه نه کوي نو لازمه ده چې دې موضوع ته هغه مربوطه اداره خاصه توجه وکړي.
ډېر زیاته مننه مصبا صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
له تاسو نه هم مننه مهرباني.
درن دوستانو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه پرې خبرونه کې د تقاعد پاک باندې خبري وشوې. لمر سره ملما و د حقوقي چارو پوه سبحان الله مصبا تربیه پرځه کې چې است الله ممال او ملګری.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com